دوباره.
بله امید، مرزبان تاسو ستړي مشي. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو پر ضد د ولسونو د وسلوال مبارزې ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکي وګړي د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې منسجم شي. دغه راز د ملي یووالي د حکومت سیاسي بقامو هم په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. د غوراوي کمیټې مسؤلین بیا وایي چې د اداري اصلاح د وبخښې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دوی کار تر هغو نشي پیلولی چې د ولسمشر د تقنیني فرمان حقوقي وضعیت تر مشخص شوی نه وي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، قاسم سلمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د پلاوی او د افغانستان د سولې دالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وسی. ملګري ملتونو پاړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه ورغوي، او د عراق پوځ د غیوات په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. د هم پوره خبرونه تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې دالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وسی. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوی غړي امین کریم رسنۍ ته ویل چې د دوی د ګوند اوسنۍ دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه وباسي. امین کریم زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو نږدې 15% پاتې دي، نو کېدای شي چې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې په یو ژغ د ځواکونه له افغانستانه بهر کړو، نه د جګړې له لارې. د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د روسیې، هند او چین د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13مه د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت دی ډیپلوماتي ماریا زخروفا په وینا انټرفاکس اژانس خبر ورکړ چې د غونډه به په مسکو کې وسی، او په کچه به د افغانستان ترڅنګ د منځني ختیځ، شمالي افریقا او اوکراین او د نړیوال تروریزم د مخنیوي پر لارو چارو بحث وسی. په کندهار کې 102 میله وسلې 13 ورځ د ځایک پروګرام ته وسپارل شوې. په دې وسلو کې چې د کندهار، زابل، روزګان او هلمند په ولایتونو کې کومندو ځواکونه نیولې دي، پیکا، کلاشینکوفونه، د شکی او یو شمېر نورې وسلې شامل دي. د دې وسلو د سپارلو لپاره په کندهار کې جوړې شوې غونډې ته د 215م اتل قلوردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار په خپله وینا کې د کومندو ځواکونو ستاینه وکړه. ویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې هم د غو ځواکونو دښمنان ځپلې دي. ملګری ملتونو غواړي چې په ننګرهار کې یو شمېر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن تېر ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي له سره ورغول سي. د بامیان په زندان کې یو بندي ځان وژلی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد علي لکسي ازادي راډیو ته ویل د بامیان د محبس له لورې مشته خبر راورسېد چې دوه ورځې مخکې د خالقداد په نوم یو بندي چې 15 کلنو ځان را ځوړند کړی او وژلی دی. د بامیان د امنیت امر په وینا د زنداني تیر کال له یوې تکسیسې ډلې سره په مرکز بامیان کې د قتل او د غلا او د څو پیښو په تور نیول شوی و. محمد علي لکسي زیاته کړه چې د ځان وژنې د دې پیښې تحقیق روان دی تر څو د پیښې علت معلوم شي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړی توب کړي. حسن روحانی پرون د آذربایجان او ارمنستان ولسمشران ته ټلیفون وکړ او د ناګورنو قرباغ پر سر د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزې د هواري لپاره د منځګړی توب ژمنه وکړه. اسنا خبري اژانس ته روحانی په وینا خبر ورکوي چې تهران د دې ته چمتو دی چې له خپل ټولو امکاناتو استفاده وکړي تر څو د دغو دوو گاونډیو ترمنځ په سولې ډول لانجه هواره شي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې ترورستان په سیمه کې له شخړو ګټه پورته کوي او هڅه کوي چې دا لانجه پراخه کړي. د ایران په اړه په بل خبر کې اوري چې دوه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف دي یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپینه ماڼۍ نه پرېږدي، هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کول یې سخت کړي دي. مارک روبیو او مارک کیریک دغه لایحه پرون وړاندې کړه چې له مخې یې ولسمشر نسي کولی هغو بانکونو ته جواز ورکړي چې له هېواده بهر د امریکایي ډالرو د انتقال له سیسټمونو سره فعالیت وکړي. دغه لایحه همداراز د امریکا د خزانې وزارت له هېواده بهر د ډالري معاملو له فعالیته منع کوي او پر هغو مالي مؤسسو به نور بندیزونه ولګوي چې له ایران سره دا ډول معاملې مخته وړي. داسې ښکاري چې جمهوري غوښتونکي مشران هم د دغه لایحې ملاتړ کوي. د عراق پوځ د دې هېواد په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. تورن جنرال نجم عبدالله الجبوري پرون په یو بیان کې وویل عراقي ځواکونه دې ته انتظار دي چې د ښار د نیولو تر نیولو وروسته پولیس او قبایلي وسلوال لاندې کړې سیمې څرنګه ساتلی سي. الجبوري زیاته کړه چې موږ په دې عملیاتو کې له ټولو ځواکونو استفاده نه کوو چې بیا تر فتحې وروسته هم امنیت ټینګ کړو. د موصل د نیولو لپاره له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات پیل سوي دي او عراقي ځواکونو تر اوسه درې کلي تصفیه کړي دي چې په دغو کې د مخمور ستراتیژیکه سیمه هم شامله ده. د اشتلې له 2014 کال راهیسې موصل ښار نیولی دی. د روسیې د دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهة النصره په نښه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت په وینا له دې سره د اسلامي سختدریځو د یوه برید مخه نیول سوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي پرون د جبهة النصره په سلګونو وسلوالو په حلب پر کردي یاغیانو برید وکړ. د هغوی 11 تنه او 13 ملکیان یې ووژل. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین د روسیې پر یو شمیر مالونو بندیز ولګوه او روسیې هم ورته هڅې کړې دي. یاتسینوک پرون یوې حکومتي غونډې ته وویل چې موږ پر روسیې یو شمیر بندیزونه لګولي دي خو تر اوسه د روسیې مهم صادرات یعنې نفتي مواد پکې شامل نه وه. یاتسینوک د اوکراین د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې پر داسې لارو چارو غور وکړي چې د ده په وینا له تیرې کوونکي روسیې څخه نور نفتي مواد ونه پلورو. او وروستی خبر ده چې د بوسنیا د سربیانو پخوانی مشر رادوان کرادیچ د پخوانی یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتي دي چې دی خوشي کړي. کرادیچ تېره میاشت د 8 زره مسلمانانو په ګډون د یو لړ جنګي جرمونو په جرم په 40 کاله بند محکوم سو. د پرون نړیوالې محکمې ته ولیکل چې زندان یې روغتیا ته ښه نه دی او په تیرو 8 کلونو کې چې بندي دی ورځ په ورځ یې صحت خراب سوی دی. او یا کلن کرادیچ زیاته کړه چې په دې زندان کې داسې وضعیت دی لکه په 19مه پیړۍ کې چې د کمونستانو او ترکانو په زندانونو کې څه حال و. د پخوانۍ یوګوسلاویا د محکمې مشر د کرادیچ وړاندیز رد کړی دی خو په ورته وخت کې په هالنډ کې د هغه زندان د څارنې امر کړی چې هلته کرادیچ بندي دی. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو پر ضد ولسونو د وسلوال مبارزې ملاتړ کوي.
مو ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي، جنگي دي او دري دي، هغه مو په خپلو صفوفو کې په خپل سیستم کې بسیج کړي.
د ملي یووالي د حکومت چې سګ منې دوه کاله پوره کېږي سیاسي بقامو په یو تحلیلي مطلب کې څرګللې ده.
ریاست اجرایی به صدارت اجرایی مطرح بحث قرار بگیره گست است که در توافقنامه ما به او متعهد بودیم و متعهد هستیم و تمام تلاش خود انجام میتیم که این تعهد حکومت جامعه عملی برای خود بکشه.
در غوراوی کمیته وای در ولسمشر تقنینی فرمان حقوقی وضعیت تر اوسه مشخص نده.
باید یک فرمان یا به پارلمان بره یا حکومت با اشتر محکمه در این مورد صحبت کنه، مشوره اشتر محکمه را بگیره.
د افغانستان په اړه پرځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د جون په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې د ګلونو د رول موضوع څېړلې. خو ځینې داسې ګلان هم شته چې خلک بدشګون بولي.
زمونږ په ځی کې یو ګل دی چې جګ غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. څه وخت چې کور ته وغورځو وي په هغې کور کې جنګ کېږي، د دوه ښځو سره جنګ کېږي.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت یو داسې پوځي پروګرام د پراختیا ملاتړ کوي چې له مخې په بیلابیلو سیمو کې ملکیان مسلح شي او د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا هڅې خطرناک دي، ځکه چې بیا به له دغو وسلوالو څرنګه وسله راټولیږي. په تیرو څه باندې 14 کلونو کې د افغانستان حکومتونو د وسلو د راټولولو لپاره دوه لوی پروګرامونه مخته وړي دي چې تر اوسه لړۍ روانه ده. د ډیاګ د پروګرام په ترڅ کې تیره ورځ هم په کندهار کې یو شمېر وسلې راټول شوې او دې پروګرام ته وسپارل شوې. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت وی لکه څنګه چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره له یو شمېر ولسی خلکو استفاده وکړه، د طالبانو پر ضد به هم ورته کار کوي، خو په دې شرط چې ملکیان د امنیتي چوکونو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولس باندې زخ کوي چې د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې او د افغانستان د ولس د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي، ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواو په صفوفو کې بسیچ کیږي، تنظیم کیږي، به او بیا به وروسته د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
د ملکی خلکو د مسله کولو مسله روانه اونۍ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال راورسېره کړه او څرګنده یې کړه چې د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د ورځپاڼې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومتي چارواکي وایي چې شاید هڅې پراخې شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یاغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژۍ یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي، ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. خو د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال وایي چې تر اوسه چې کوم ملکیان له دولت سره په وسلواله مبارزه کې مرسته کوي، هغه په خپل سر فعالیت نشي کولای.
مو ټول هغه کسان چې د افغانستان د نظام د دشمنانو پر خلاف باندې مقاومت کوي، جنگي دي او دري دي، هغه مو په خپل صفوفو کې او په خپل سیستم کې بسیج کړي او هلته مو تنظیم کړي دي.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وینا د ملکیانو د مسلح کولو پروګرام تیر کال د اگست په میاشت کې پیل شو چې سیمه ییز چارواکي او د لویدیځ مسول کسانې څارنه کوي. بل لور ته د پوځي چارو ځینې څېړونکي په افغانستان کې د جګړې لپاره هر راز چمتووالی د حل لار نه ګڼي. جنرال غلام حسین هزاره ازادي راډیو ته وویل
د جنگ د مخالفین مسلح وژل یوازنۍ د حل لار نه دي، نو د جنگ لاملونه باید توجه شي. دته پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسولیت غواره لري، نو ترڅو چې پاکستان په خپل همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزه یا تمویل کې تشخیص کې افغانستان ته واسطه وي، نو هیڅ کله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان حکومت کوي ولورته د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد امنیتي ځواکونه پیاوړي کوي، بل لورته لا هم هیله شته چې له طالبانو سره به د سولې خبرې وشي. خو دا څرګنده نه ده چې جګړو ته چمتووالی به د سولې پر احتمالي خبرو څه اغیز وکړي.
وسلوال طالبانو تر اوسه د سولې په روانو خبرو کې له ګډون ډډه کړې ده. لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان حکومت وایي د وسلوال طالبانو پر ضد به د ولسونو د وسلوال مبارزې ملاتړ وکړي. په دې ولسو کې د هلمند په ګډون په یو شمېر سیمو کې افغان امنیتي ځواکونو خپلې پوستې پریښې دي او په یو شمېر ستراتیژیکو نقطو کې ځای په ځای شوي دي. له بلې خوا د نړیوالو پوځیانو قمندانانو هم ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او سږ کال به د جګړو د دوی لپاره د جګړو سخت کال وي. لګه بلې خو په همدې موضوع کې به هم تم کېږو دا چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو په وړاندې به په څه ډول ستراتیژي مخته وړي. احمد شیبر د دې ستراتیژۍ د وضاحت لپاره بیا هم د ولسمشر له مرستیال ویان دواخان مینهپال څخه ځینې نورې پوښتنې کړي او په سر کې د دې ستراتیژۍ د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلي. مینهپال په ځواب کې وویل
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان رئیس جمهور د مقرري له اولې ورځې ویلو چې د قوی مشروع استعمال شې دی هغه وایي چې د دولت سره دی او په دا برخه کې د افغانستان په هر نقطه کې هیڅوک نور د دې صلاحیت نه لري چې بدون د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه ور اخواته د قوی استعمال وکړي. موږ ټول خلک دې ته رابولو چې د قوی مشروع استعمال یوازې له دغه منبع څخه استعمال کړي، ولې د دې تر څنګ د افغانستان د خلکو احساساتو ته درناوی کوو چې دوی د خپلو دشمنانو په وړاندې باندې د ریډ او د هغوی سره مقابله کوي، ولې بیا به هم د قوې د مشروع استعمال سرچینه یوازې د افغانستان دولت.
آیا د طالبانو پر ضد به له ولسي خلکو استفاده وشي لکه څنګه چې تاسو وایئ د یو چوکاټ په داخل کې؟
بالکل، افغانستان د خلکو احساساتو ته موږ درناوی لرو، د هغو سره استقبال کوو، ولې کله چې د قوی استعمال دی هغه به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو له درسه استعمال دی.
د افغانستان حکومت داسې یو پروګرام لري چې د طالبانو پر ضد باندې خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم کړي.
موږ د ریسو مثال په جلال آباد کې لرو، کله چې څوک د داعش پر خلاف باندې پورته شوی دی هغه د افغانستان د امنیتي قواو تر کمانډې لاندې او د هغو تر رهبرۍ لاندې استعمال شوی دی. هیڅ ډول مستقر قوا دلته د افغانستان د امنیتي قواو له درسه خارج استعمال شوی نه.
د طالبانو پر ضد به دغه ځواکونه کله منسجم شي؟
موږ هر شاته د افغانستان ټول ملت ته شراغلاست وایي چې د خپل نظام څخه، د خپل حکومت څخه دفاع کوي، د خپل خاورې څخه دفاع کوي، ولې دفاع به یوازې د افغانستان د امنیتي قواو په چوکاټ کې.
تاسو وخت نشي ټاکله چې کله به ولست رجوع کوي سي د طالبانو پر ضد وسلې را وخت؟
د افغانستان جمهور رئیس هر ورځ پر ولست باندې ځخ کوي شي د افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې د دشمنانو پر خلاف باندې او د افغانستان د ولست د دشمنانو پر خلاف باندې راپورته شي، ولې هغه به اول ځل د امنیتي قواو په صفوفو کې بسچ کیږي، تنظیم کیږي او بیا به ورسته د هر بل قوا خطر په وړاندې باندې مقابله کوي او د هر دشمن په وړاندې به مقابله کوي.
مخکې تر دې چې د جګړې موسم راورسی شي، یعنی هواوی تودی شي او وړې راورسی شي، آیا تر هغه مخکې به یو شمیر ولسی خلک په امنیتي ځواکونو کې منسجم شي د دغه پروګرام لاندې؟
بالکل، موږ پر ټول ولس باندې ځخ کړی دی شي هغه څوک چې د افغانستان د نظام پر خلاف باندې، د افغانستان د خاورې پر خلاف باندې او د افغانستان د ولس پر خلاف باندې دریدې دغه په وړاندې باندې دی ودرېدې، ولې د افغانستان د امنیتي قواو تر مشرۍ لاندې بدی د دشمن پر خلاف باندې جنګیږي.
د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپالو چې د وسلوال طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د نوي جنگي ستراتیژي په اړه معلومات راکول. دی وایي چې د افغانستان حکومت د وسلوال طالبانو پر ضد ولسونو د وسلوال مبارزې ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې ملکی وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې منسجم شي. تر دې مخکې هم په یو شمیر سیمو من جمله په غزنی کې وسلوال پاتونونه د طالبانو پر ضد جوړ شوی چې ډیر ځله دغه پاتونونه له حکومت د ملاتړ غوښتنه کړې و، خو حکومت هغه څه چې لازم و ورته اسانتیاوی یا د دوی ملاتړ نه وکړي. لبلې خو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت سیاسی بقا هم تر پوښتنې لاندې ده. هغه موضوع ده چې په وروستیو کې یو شمیر لویدیځو چارواکو هم راپورته کړی ده. دا موضوع له یوې لنډې خبرتیا وروسته په یوه تحلیلي مطلب کې څېړو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په څپو کې د پروګرام وار دی، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ یا هم خپل نظر د آزادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان ملي یووالی د حکومت سګمنې دوه کاله پوره کیږي. دغه حکومت چې د یوې سیاسي موافقې په اساس رامنځته شوی و، دنده یې دا ده چې په سګمنې کې لویه جرګه راوغواړي چې د حکومت د سیاسي نظام کې هغه شوې موافقې عملي کړي. د صدرتي نظام جوړېدل و د لویې جرګې د مهمو موضوعاتو څخه ده چې په دې اړه به پریکړه کیږي. دا چې آیا د افغانستان د حکومت نوي مشران به وکولی شي چې خپلې هغه کړې ژمنې پر ځای کړي، پر موضوع صالح محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې تیر کال د افغانستان د بقا کال بللی دی، خو اوس پوښتنې ولړیږي چې د ملي یووالي حکومت څنګه خپله بقا ساتلی سي. وروستي راپورونه څرګندوي چې د افغان حکومت محبوبیت هم کم سوی، او پوښتنه دا ده چې دا محبوبیت بیرته څنګه زیاتولی سي او د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو ستونزه څنګه حلولی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې کسان له دغو بدبینانه نظریاتو سره چې په رسنیو یا هم سیاسي بحثونو کې مطرح کیږي موافق نه ښکاري. ولسمشر ته نږدې کسان د افغان حکومت د سولې هڅې یادوي او وایي چې سیمه ییز قدرتونه یې ملاتړ کوي. د دې په باور د افغانانو عواید زیات سوي او د شفافیت د زیاتېدو په برخه کې هم ګامونه اخیستل سوي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې هم ځینې لاسته راوړنې لري. د قدرت د شریکولو د هغې موافقې له مخې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او په تیرو انتخاباتو کې د مخکښ سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په 2014 میلادي کال کې لاسلیک سوه، ولسمشر ژمن دی چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستلو او د صدارت پوست د ایجاد لپاره لویه جرګه راوبولي. د افغان حکومت د سیاسي مشرانو د موافقې له مخې دغه لویه جرګه باید د روان کال په مینې کې راوبلل سي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په ډله کې تر ډیره د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ادارې ځینې غړي شامل دي. دوی د روان کال په مینې کې د لوی جرګې جوړېدل د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په وړاندې لویه ازموینه ګڼي او استدلال کوي چې د دې ضرب الاجل له لاسه وتل به د قدرت خلا راولي. خود ولسمشر محمد اشرف غنی پلویان بیا وایي چې حکومت د لوی جرګې د ترسره کولو د بدیلونو په هڅه کې دی. د حکومت له لیدلوري یوې با خبرې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویب سایټ ته وویل، یوازینی کسان چې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي زموږ هغه سیاسي مخالفان دي چې په قدرت کې شامل نه دي. دوی غواړي د دې مسلې په مطرح کولو سره یو سیاسي بحران رامنځته کړي. دغه سرچینې زیاته کړې چې د ملي یووالي په حکومت کې دننه داسې کوم فشار نه تر سترګو کیږي. دغه منبع چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ګندهارا ویب سایټ ته وویل، د اجرایه ریاست پوست د جمهوري ریاست د یوه فرمان له مخې ایجاد سوی او دا مسله حکومت ته توان ورکوي چې د دغه پوست ستونزه له بېلابېلو لارو حل کړي. دغه سرچینه زیاتوي دغه فرمان کېدای سي تمدید یا هم تعدیل او بیا صادر سي. خو د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، د حکومت دوړ مشرانو د لوی جرګې پر جوړېدو موافقه کړې او د موافقې مواد باید عملي سي. دا چې لوی جرګه راوبلل سي او په اجرایه صدارت د اجرایه ریاست د بدلولو پر مسله بحث وسي، هغه اصل دی چې موږ په موافقه کې منلې او ورته ژمن یو. ټول کوشش کوي چې د حکومت دغه تعهد عملي سي.
خو رحیمی زیاته کړه، د لوی جرګې ترسره کولو ته اساسي شرط د انتخاباتي نظام اصلاح د غرض په منی کې په بریا سره د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل دي.
خو ولسمشر غنی ته نږدې یوې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویب سایټ ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په مسله کې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د پلویانو ترمنځ د اختلاف د پای ته رسیدو لپاره حکومت پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دی. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی استعفا وکړه. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي وویل ولسمشر پر اصلاحاتو باور لري. یوازنی شرط مو دا دی چې دغه اصلاحات د ټول افغانستان په ګټه وي او یوازې د یو څو کسانو د قدرت د غښتلتیا او امتیازونو د زیاتوالي لپاره نه وي. یو بل مقام وویل حکومت شایي تر منې پورې دوام وکړي او حتی ممکن خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړي. د زیاته کړه د حکومت نسکورول آسان کار نه دی. دا چې حکومت به خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړی سي یو دلیل دا دی چې اوس ورته ښه ځایناستی نسته او نه به په راتلونکي کې وموندل سي. دغه سرچینې ویلي د حکومت دواړه شریکان کولی سي د حکومت د دوام د تضمین لپاره نور اقدامات هم په پام کې ونیسي. خو د ولسمشر غنی پلویان ټینګار کوي چې رسنۍ د بنسټونو په جوړونه کې د حکومت پر تمرکز، د سولې پر پروسه او د ملي یووالي د حکومت پر خوندیتوب سترګې پټوي. یوې سرچینې ګندهراوي پاڼې ته ویلي د افغانستان په اړه زموږ برداشت له واقعیتونو ډېر بیل دی. د ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه. وی ویل چې دغه پرمختګونه په سم ډول خلکو ته واضح سوي دي. سرچینې زیاته کړې حتی مثبتو لاسته راوړنو ته هم منفي رنګ ورکول کیږي. د ولسمشر غنی میرمنې رولا غنی هم تیره اونۍ په واشنگټن کې ورته پیغام ورکړ. هغې له آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت د بقا په باب شک او تردید رد کړ او د حکومت د هغو مخالفانو تبلیغ وباله چې په اوسني حکومت کې قدرت نه دی ورسېدلی. په همدې حال کې په مارچ میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان حکومت باید په 2018 میلادي کال کې د ستونزو له 15 خنډونو تیر سي. هایسم د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره وکړه چې وده یې کمه خو بیکاري په دغه هیواد کې زیاته ده. افراطیت یاد کړ چې په زیاتېدو دی او د هغه په وینا سیاسي فضا هم پر څو برخو سره ویشل سوې ده. نوموړي د دغو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. په خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې ویلي بې وزلي په افغانستان کې په زیاتېدو ده او دې مسلې پر امنیتي وضعیت هم اغیز کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. مخکې په یو تحلیلي راپور کې د افغانستان ملي یووالي د حکومت د سیاسي بقا په باب واوریدل. یو د افغانستان ملي یووالي د حکومت یوه بله اساسي دنده هم داده چې انتخاباتي نظام اصلاح کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان څو اونۍ کېږي چې صادر شوی دی خو د غوروي کمیټې په اساس کار نشي پیلولی. دوی وایي چې دغه تقنینی فرمان حقوقي اړخ تر اوسه پورې واضح نه دی. تفصیل یې د خمامسین پر راپور کوو.
د غوراوی د کمیټې مسؤلین له حکومت غواړي چې د ولسمشر د فرمان د حقوقي اړخ د سیړلو لپاره دی دغه فرمان ملي شورا ته واستول شي چې لستر محکمه سره پرې خبري وشي. د دې کمیټې غړي محمد نعیم ایوب زاده د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هر کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان واضح شي د غوراوی کمیټه به خپل کار په رسمي توګه پیل کړي. خاغلی ایوب زاده وویل د دې کمیټې غړو د سه شنبه په ورځ تصمیم ونیو چې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان حقوقي اړخ د ژر تر ژره واضح شي.
تصمیم به میشد که باید فرمان یا به پارلمان بره یا حکومت به ستر محکمه.
تصمیم پر دې شو چې دا فرمان یا پارلمان ته ولیکل شي او یا د پرې لستر محکمه سره خبري وشي. څو د تیر په څیر لستونزو سره مخ نه شو. دا ځکه چې په خاطر دې اومیو فرمان صادر شو خو ولسی جرګې رد کړ. مونږ یو ځل کار پیل کړ خو بیرته مو دراو.
خاغلی ایوب زاده دا هم وویل چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د نومولو لپاره کوم اقدام نه دی شوی خو د جمهور رئیس د فرمان د حقوقي اړخ له روښانېدو سره سم به په دې حق له اقدام وشي. د جمهور رئیس د وروستي فرمان له مخې د غوراوي د کمیټې غړي له 9 کسانو څخه 8 تکم او د رسنیو او اداري اصلاحاتو د استازو پر ځای پکې 2 نور کسان ځای پر ځای شوي دي. د غوراوی کمیټه دنده لري چې لسیړونو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لپاره کسان غوره او جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. له هغې وروسته به ولسمشر و کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړیتوب ته وټاکي. هڅه مو وکړه چې د ولسمشر د فرمان په اړه د حکومت نظر ولرو، خو مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نشول. په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي ټینګار کوي چې ډېر ژر د دې فرمان حقوقي اړخ روښانه شي، څو د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت وشي. د مشرانو جرګې غړي محمد عالم ایزدیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فرمان په مورد کې دا فرمان د اساسي قانون له مخې باید یو میاشتې دننه شورا ته وړاندې شي او دلته راتیو تویي او حکومتیار وشي، قانوني چلند وشي، د قانون په چوکاټ کې دا فرمان شورا ته ولیږل شي.
د ښاغلي ایزدیار په باور له اصلاحاتو پرته انتخابات ناممکن دي او مدني ټولنه پرې هم تاکید کوي. ازدیار دا هم وایي که د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي، د انتخاباتو پر پروسه او حکومت به د خلکو باور کم شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
د غوروي د کمیټې د مسؤلینو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د اداري اصلاح د انتخاباتي اصلاحاتو په باب کار نشي پیلولی، ځکه چې د حکومت تقنیني فرمان حقوقي اړخ تر اوسه واضح نه دی. د خبرونې دوهمې نمایې ته ورسېدو وړاندې بیا هم له اروپا د افغان کډوالو د په زور ایستلو په باب یو مطلب لرو. ویل کېږي چې شاوخوا 1000 تنه افغان پناه غوښتونکي له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. پر دې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم په دې خبرونه په دوهمه نیمایي په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس بیا هم قاسم سلمل تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وسي. د روسیې، چین او هند د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 13 د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په کندهار کې 102 میله وسلې 13 ورځ د دایاک پروګرام ته وسپارل شوې. ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمیر زیانمن شوي روغتونونه ښوونځي ورغوي. د ایران ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. دوه جمهوری خوشتونکو سناتورانو چې د ایران د اټومي تړون مخالف کې یو لایحه وړاندې کړې چې د تصویبېدو په صورت کې سپین منۍ نه پرېږدي، هغه امریکایي قوانین نرم کړي چې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کول یې سخت کړي دي. د عراق پوځ د دغه هیواد په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتو سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې د سوریې حلب ښار ته څیرمه له القاعده سره تړلې ډله جبهة النصره په نښه کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک وایي له روسیې څخه به د نفتي موادو پر واردولو بندیز ولګوي. او د بوسنیا د سربیانو پخواني مشر رادوان کرادیچ د پخواني یوګوسلاویا د مجرمانو له نړیوالې محکمې غوښتي دي چې دی خوشي کړي.
له قاسم سلمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. که غواړی بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولې، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې ګلان څومره رول لري دا موضوع څېړلې ده.
یمون پوسی کې یو ګل دی چې جګ غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وایي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه او یو کور ته غورځوي. څو وخت چې کور ته وغورځو وي په هغې کور کې جنګ کېږي، د دوه ښځو سره جنګ کېږي.
تر اوسه پورې له ګلانو د مینې او محبت لپاره ډیره په شعر او شاعری کې استفاده شوې ده. خو نور په نورو مواردو کې هم لکه څنګه چې مو واورېدل
هم ځینې کسان له ګول ناوړه استفاده کوي. په هر صورت وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدای شئ د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې. خو اوس به هم راځو د افغان کډوالو په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو موضوع ته. شاوخوا ویل کېږي زر تنه افغان پناه غوښتونکي له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا خبره یوې بریتانوي ورځپاڼې کړې ده. په بریتانیا کې د کډوالو د ملاتړ یوې خیریه مؤسسې د حکومت له دې پالیسۍ سره مخالفت ښودلی او هڅه کوي چې پر حکومت فشار راوړي چې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په 2015 کال کې چې باندې 3000 ماشومان په یوازې سر بریتانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي، لدې څخه زر تنه بیرته افغانستان ته د لژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می تریو قضایی مبارزه ورسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دوه پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د بریتانیا د استیناف محکمې له خوا سوی وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوی وه. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت اوه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي مؤسسې ته ویلي و چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوې وې. خو د دې مؤسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمیر نږدې 0 تنو ته رسیږي. که څه هم اوس په بریتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه وخت کې یوه لویه خیریه مؤسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه آر اس ان بشایي د یو راپور په خبرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای شي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ شي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح شي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نشه کېدای شي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګادویل ویلي چې د دوی خپل موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړ یې سوي، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغه شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقوقو فعالان هم د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لوی ننګونه بولي او وایي په دې هیواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې ترې واحد خوندي وي اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شاید د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او دغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بیوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
دا یوازې بریتانیا نه ده چې افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې امباسي، بلکې د اروپا ډېر نور هیوادونه هم غواړي چې افغانان وباسي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې باید اروپایي هیوادونو سیاستونه وونه منی. کچیرې دوی غواړي چې افغانان په زور وباسي، پرون هم د افغانستان د بهرنیو او دغه راز د کډوالو او رسلونکو چارو وزیران د ولسی جرګې استجوابیا غونډې ته بلل شوي وو چې د حکومت د اقداماتو په باب د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیڅ یوې الوتکې ته به اجازه ورنه کړي چې د کابل په هوایي ډګر کې کینی چې پکې په زوره له اروپایي هیوادونو افغان کډوال تل شوی وی. د غرض خغلی ربانی وویل چې د هغو هیوادونو امنیتي مسؤلینو ته یا ساتونکو ته به هم ویزې ورنکړل شي چې غواړي افغانان په زوره له خپلو خاورو وباسي. ویل کېږي چې اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغانان له خپل د اروپایي اتحادیه له غړو هیوادونو وباسي. هغه افغانان دي چې په دې اروپایي هیوادو کې د پناه اخیستو مستحق نه ګڼل کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو شمیر افغان سوداګر او متشبث خزي وایي تر اوسه هم د دوی لپاره لازمي اسانتیاوي نه دي برابر شوي. دغو خزو پرون په کابل کې د امریکا د پراختیایی نړیوالې ادارې یو ایس ای ڈی ڈی یو پروګرام په ترڅ کې دا څرګندونه وکړه. تفصیل علی خان محمد سن پرپور کې.
که څه هم په وروستیو څوارلسو کلونو کې د افغان سوداګرو او متشبثو ښځو د فعالیتونو لپاره د حکومت او ځینو مرستندویو موسسو لخوا سناسه اسانتیاوې برابرې شوې، خو دوی وایي چې دا اسانتیاوې کافي نه دي او ګڼې ستونزې لا شته چې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي. افغان سوداګرو او متشبثو ښځو دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ڈی پورې تړلې د فایده پروګرام لخوا په یوې مشورتي ناسته کې وکړې. د افغانستان د سوداګرو ښځو د فدراسیون اجرایي رئیس ګلجان زمری وویل په وروستیو کلونو کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د افغان مېرمنو ظرفیتونه لوړ شوي، خو مالي منابعو د بانکونو پورونو زیربناو د خرڅلاو مارکیټونو او داسې نورو ته لازم لاسرسی نه لري.
تجارت له پانګې پرته ناممکن دی. د ښځو لپاره د پانګې اچونې په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. کله چې یو متشبثه ښځه له کوم بانک څخه پور غواړي، بانک ترې د ځمکې، کور او داسې نورو ضمانتونه غواړي. حال دا چې په افغانستان کې ډېرې ښځې په خپل نوم جایداد نه لري. د دې او داسې نورو ستونزو له امله ښځې لازم تجارتي فعالیتونه نشي کولی. هیله ده مرستندوی ادارې د سوداګرو ښځو ستونزې په پام کې ونیسي او اوارې کړي.
په جوړه ناسته کې د ښځو چارو وزارت د سوداګرو ښځو د څانګې مشر سپوږمۍ وردګ وویل چې د هېواد د سوداګرو او متشبثو ښځو غوښتنې، ستونزې، اړتیاوې او نظریات یې د منظمو پروګرامونو له لارې له کورنیو او بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریک کړي او په دې برخه کې د هغوی مرستې غوښتې دي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال عبدالباری رحمان وویل چې مالی منابعو ته د افغان سوداګرو ښځو د لاسرسي لپاره د داسې پلانونو په جوړولو کار پیل کړی چې له یوې خوا له دوی سره مالی مرستې وشي او له بلې خوا بانکونه او یا نورې مرستندوی ادارې زیان ونه مومي.
د پالیسی د لارې موږ باید سهولتونه رامنځته کړو. بانکونه پیسې چاته قرضه ورکوي هغه خپل معیارونه لري، هغه خطرات لري ورسره. هر څومره چې دا ریسک د یو بانک ډېری په هغه اندازه دوی مجبور چې ټکټانه لوړه کړي. مانا موږ داسې شرایط، داسې پالیسي رامنځته کړو بانکو ته چې چاته قرضه ورکوي هغه ریسک چې پکښې موجود وي هغه قابل د کنټرول اوسي خپله بانک. سو نور بانکونه وکولی سي دا اطمینان پیدا کړي چې خپلې پیسې خلکو ته په قرض ورکړي او دا مالی دوران سریس.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو د دوی په خبرو کې په تاکید سره ویلي چې د افغان سوداګرو ښځو ملاتړ یې په لومړیتوبونو کې دی. د سوداګرو ښځو د غونډې په پای کې د صنعتګرو ښځو ځینې لاسي تولیدات هم نندارې ته وړاندې شول. یوې صنعتګرې امینې آزادی راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې لاسي صنایعو او تولیداتو ته د خرڅلاو مارکیټونه ومومي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
اروپا تر امریکا
آسیا
تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کھڑی.
اساسی او بشری حقوق
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.29 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په پراختیا کې د خبرو اترو د رول په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. خبري اترې د بشري حقوقو د فرهنګ په پراختیا کې څومره رول لري؟
دا چې څه تحصیل لري په بشري حقوقو باندې، هغه دا دی چې په فامیل باندې یا په خانواده باندې هر څه نه، خو د معلومات د سړي د خپل د ځانه یا د خپل د فامیل نه په جامه کې په اصلاحاتو باندې پار څه باندې راځي. دا خو حقوق بشري د هر چا حق دی چې کله په شو باندې بحث وکړي سي یا په هغه باندې گفتگو وسي یا هم د مقایسه وړ وګرځي او کله چې په سرزنش یا هم په هغو مسایلو باندې ورته راځي. بشري حقوقونه هغه حقوق دي چې ټول په جامعه کې لري او د تاثیرات یې دا دي چې په نرم یا هم په اصلاحي ډول باندې باید ور باندې بحث وشي.
ډیره مننه ملک زاده صاحب. په ګټورو خبرو اترو کې باید کوم نقاط په نظر کې ونیول سي؟
په معاصر ډول چې او چې باندې بحث وسي، یو دا چې قدرت د بیان ولرو چې وسو کوله چې او چاته او ښه خبره یو ښه خبره واورو او په زمن کې چې مخاطب سره یا مخاطب چاته چې موږ خبرې کوو هغه باید ښه پیام واخلي، موږ ته ښه جواب هم راکړي. په زمن کې څو مسائل نور دي چې مثلا باید هم دیگر پذیری ولرو، یو بل ته ښه غوږ ونیسو او ښه خبرو ته وسو کوله چې ښه جواب.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپ شای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواښیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.29 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه لکه څنګه چې تاوتریخوالی د بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف یو کار دی، مخکې له وخت پریکړه څنګه د تاوتریخوالی لامل ګرځي؟
دا چې کله مونږ غواړو چې یو چا باره کې بحث وکړو، یو چا سره مونږ چا باره کې یو څه نظر ورکړو، تر څو چې مونږ پوه نشو چې هغه څوک ده، څه مسائل لري، باید هغه باره کې بحث ونشي. ځکه چې سړی یو چا باره کې او یو څه شی باره کې معلومات نه لري او هغه باره کې منفي نظر ورکړي، هغه منفي نظر طبعا تبعیض تاوړي او تبعیض زی کینه اخلي او بیا هم خوشونت هغه نه بل اخره خوشونت جوړیږي او چا بارا کې چې منفی نظر ورکړي هغه خوشونت ده، بل اخره خپل خوشونت درځي. په دې مسایلو کې بل حاصل ده چې هغه هم حسي او متقابل یا هم یو بل سره ښه رفتار کول دي. پیژداوري باندې چې هغه بحث وکړي بل په شجاعت سره د خپل اشتباهات منل دي چې باید کله چې موږ کوم اشتباه ته مخامخېږو هغه باره کې باید کوم بد عکس العمل ونکړو، خپل اشتباه باید اصلاح کړو او بل ښه مهارت ولرو په خپل په بیان کې، په خپل په بحث کې شیر ده او چې اوس وکولای او چاته چا سره چې موږ په هغه موضوع باندې چې هغه کولای شو هغه باندې پوه کړو او ښه پیام هغه ته ورکړو او مقابل یا مخاطب چې زمنګ څوک ده هغه ته هم ضرور دا ده چې زمنګ هغه مثبت یا د چا مثبت پیام واخلي. او بل ځکه چې زمنګ کوچنیان دي مثال څه فرهنګ چې مونږ مخکې بوزو هغه دو هم هماغه فرهنګ ځان سره اخلي ځان ته جذبوي هماغه فرهنګ هماغه سه کګاونډیانی کجامایی سره وسی کولای چې اصلاحی یا هغه فرهنګ چې زمنګ او تاسې جامعي منی زمنګ او تاسې خلک منی پامغه باند پامغه فامغه سه فرهنګ باید مونږ ځان عیار کو آماده کو ځکه چې که هر فرهنګ او ځان تاغه کو د ځان شروع کو چې هغه فرهنګ ځان باندې ومنو مونږ تاسو کولای شو مثال خبرې چې بیا تکرار کم هر اصلاحی یا مثلا هر فرهنګي که هر څه د خپل کورنۍ د خپل ځان بل اخره کولای شو چې مونږ د فرهنګ اصلاحی فرهنګ جامع ته وړاندې کوم.
قدر منوریدونکو دا وزمرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. په طبی لحاظ هر انسان خولی او له نورو ځانګړي څیزونه خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو اکثره ګل خوښونکي او له ګل خوند اخیستونکي دي. موږ نننې خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت، پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړی کړی ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي، یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه. ځینې خپل جنان ته د ګل سره تشبیه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب سترګې دې شمې نه پرې پوهېږم چې باورا که پتنګ شمه. ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي، خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باور نه لري. د کابل ښار اوسېدونکی فتح الله زهیر راته د ګلانو د رنګونو او ځانګړو معناو په اړه غږېدلی دی. دی وایي که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې کمزوری دی خو په نورو نړۍ کې بیا پیاوړی دی.
ګلونه خو بېلابېلې معناوې لري، خو زموږ په ټولنه کې رواج تر اوسه پورې دومره نه دی زیات. مثلا په هندي ټولنو کې چلته د هر ګل معنی ځانته ده، د یو ځانته مفهوم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي. مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی، دا د لومړي ځل لیدلو لپاره، د لومړي ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کیږي. او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره یا د خپلې کوژدنې لپاره یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کیږي. او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مراکې په هغه کې ډېر رول لري، چې مثلا د جینۍ کور ته مراکزي ګلابي رنګ زیات کې استعمالیږي.
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی. دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي، یا مثلا غیدی په اسلام معبود چې وي په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر راغدي، یعنی محبوبیت ډېر ورته لري، ډېر دی ته د ارزښت وړ دي. خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر استعمالوي چې دی زیړ او سپین ګل د لیدلو لپاره، یعنې دی غواړي چې د موږ لیدل همیشه د دپاره، یعنې د دایم دپاره د روابط هم همداسې متصل ورسره وساتل شي.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې افغانستان ته هم د ګلونو د استعمال رواج را انتقال شوی دی او اکثره یې په ځینو ځانګړو مراسمو کې ځانګړي رنګونه کاروي. د کابل ښار اوسېدونکي مسکان هم پوښتلي چې له ګلانو سره مینه لري او که نه، او کچری لري ګټي چدي
د رواني له لحاظ هم ډیر ګټه لري او اروپوهان وای وي چې د ګلان لیدل یا قتل د سهار لخوانه ډیر ګټه لري او کله کله چې انسان ډیر قاري یا کوم جګر خونی ورته کله چې د ګلان ته ګوري د خپل یو خوشالي ورته ورکي
په افغاني ټولنه کې یو شمیر ځانګړي ګلان دي چې پاړی بد باورونه موجود دي ځینې په دې باور دي چې یو شمیر ځانګړي ګلان په کور کې موجود وي نو بد شګون لري د میدان وردګو اوسیدونکو عبد الله به وای چې دوی په خپل کور کې ګلان کری خو ځینی نه کری د چې ولې نه کری لا غبي وورو
هر کوم ګلان کړو خو بعضی ګلان نه کړو مثلا ګورپرس ورته وی او بعضی ګلان چې هغه بیخي په کور کې نه کړو بعضی خلک وای چې مثلا کدا ګل وکړ په کور کې مثلا یو پیخه پیخیږي تو پرس ګل چې د هغه موږ نه کړو ځکه چې هغه نه خلک بد شمل لري او یو چې د انځر ګل هغه مثلا کچوک د شپې د انځر ګل وویني هغه به ډیر خوشبخت سړی
وی دینموري په خبره چې دوی د ګلونو له دغه بعد اثر ویریږي او له نیکونو را پدی خو هڅه کوي چې هغه ګل ونه کړي پر کوم چې دوی بد باور لري لیکوال او شاعر زلمای میناناګر سره خپل تجربه شریکوي
خې نه غني هغه په دې معنا چې باز ګل ستا مثلا یمون پوزي کې یو ګل دې چې ځګوند لري هغه ته ګل جنگي وي هغه ګل خلک اخلي د مسخرونه او یو کور ته غورځي څو وخت چې کور ته وګورځو په باغی کور کې جنگ کیږي د دوه خزو سره جنگ کیږي سره جنجال جوړ یا نرانو په دغه منځ کې چې هغه سره دغه کې په دې عقیده دي خلک بازانو کې نور ګلان هم شته چې خلک په دغه سبت شون باندې دغه کوي او وایي چې دا ګل خنه دی او دا دی او زیاتره خلک به ډیر دغه کوي چې خپل معشوقې ته وړي په خپل اوربل کې کوي خو خوي ډیر زیات خوخي خلک او د ما خپل هم ګل ډیر خوخيږي ځکه چې ما یو وخت عاشقې تیر کړل
نو موږ زیاتوي چې ګلان په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري او په خاص ډول مینانې ډیر خوخوي
ګلان د خاورو پیدا کیږي او زما لالې تر ګل نازک خاورو لزینه ګل می کرو یار را تناسو او چې ګل می لوي شو یار می تور خاورو شونه په کشمالو کې ورته پټ شم او د جلې خوې د مرغاوي دی را بسینه ګلان باندې کار څومره خبرې مونږ کو دا به کم وي ځان ته یو خوشبوئی لري زیاتره ګل خرک وی چې د عاشقانو ډیر خوښي هغه په دې معنا ګل اخلي مثلا په جیب کې دی ګل اخلي او خپل معشوقې ته وړي او بعض خلک بیا ګل اخلي مریض ته وړي چې مریض طبیعت په ګل خکیږي زیاتره خلک هیڅ څه هم نه خوښي څوک نامزاد دي هیڅ څه نه خوښي چرته ورته وي خو که د ګلو ګډه خپل نامزاد ته وي شي هغه ډیره خوښي ځکه چې ګل خپل یو عاشقانه بڼه لري
د کابل پانتون د ادبیاتو پانځي ماسله مهتاب به وای چې د ګلونو ځانګړی ارزښت له ادبیاتو هم څرګندېږي چې په بیلابیلو ځایونو کې د ښکلا د اندازې پر بنسټ استعمال شوی دي
کله چې موږ په خپل پانځي کې شیرونه الوالو ډیر زیات هم د خپل جنان ته د ګل تشبيهات کړی دي ډیر زیات مثلا ویلي سسترګې دی لکه د نارګز ګل غوندي دي شین دي لکه ګلاب غوندي دي
محمد رفیق ترخیل به وای چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانه میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت پسترګورته ګوري
د ګل ورته پرسی ورانه ورته ګل لاله وای یو رقم ورته څارګولک مرته لکه د څارګول په شکل باندې د زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شي نه کیږي یو رقم ته بوی وای دی چې ډیر کاسته ګول در ډیر کبوی کی دا چې څلور تور خالونه په پانه باندې لري یا رقم دی غریزه پر نام باندې چې دا غره کې ماخی ورته وای اغزه غونډه بوټه ده دا هغه ډیر کبوی هم لري نو دا غریزه به اکثر دا خزو څغرت تلیو خصو مسو پسی دا ګلان به اخیزلو په دا یختو کې به ټومبل او نور خو دا دشت دا ګلان دی لکه ګل لاله او چار ګلکو زبوی او وګی او دا چې رنگ رنگ ګلان نو دا ګلان نو کوچان هر وخت استفاده کی په سړی په موسم کې چې زیاده ګلان په دادشتو کې شنی دغه نه دا استفاده کوي چې وکي ګړډۍ ته جوړي دي ګلان
د نیموري په خبره کوچیان بیا د ګلونو په اړه د بد شګون نظر نه لري دا چې په اسلام کې بد شګون شته او کنه پاره دینی عالم محمد زمان رسره غیدلې دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طائر فی الاسلام په اسلام کې بدپالی نشته دا بدپالی چې دا انتا د سابقات یانو نه پاتې ده مخکنی دینونو کې دا څه و چې هغه به یو قصور جوړ کړي په دې قصور کې به غشي اچولیو غشي به اچولیو نو چې کله به چې ته سفر کاو نو هغه شی به را وخت به خزاون په یو غشی به لیکلی و چې د خیر کله چې به هغه شی راپورته سه چې د خیر به لاس تراغه نو بل چې نن ما ته خیر بل غشی باندې لیکلی و چې شر کله چې به دې کسوړه خزاوله و هغه لاس به کې چې هغه کوم غشی به راپورته چې لیکلی و شر به سفر نک د سفر په دوران کې چې به ته کله چې به کارغم خې تراغه او به ویل چې نه دا خو ولاسې بد فعال او بد شګون لري زه نن سفر نه کوم زما د خیر نه ده دغه شیونه عادتونه مخکې د اسلام نه په عربو کې موجود و کله چې اسلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو عادتونو نه منکو څکه یې منکو نو خدای جل شانه موږ ته د شپږو شیانو چې ایمان موږ پرې راوړی ده یو پکې ولا قدر خیره و شره من الله تعالی خیر و شر نسبت چې دا د الله له جانبه ده په دغه مصنوعي شیانو باندې باید موږ خیر و شر نسبت دې ته ورنو شګون په اسلام کې هم نشته دا کوم چې دا خلک وایي چې دا بوټی نن په کور کې نه کرم دا ښه نه ده گلاب نہ کرم خوشمالے نہ کرم یا دانور کم چدا جری بند اور طویق یا دنور شی نہ چی نمن زیات ناراضی پتی کی پشرعی لحاظ سره داسې بوټی نست ده چې منگ وایو چې دا بوټی خنه ده ممکن په هغه طبی لحاظ سره داسې یو بوټی چې څوک سره حساسیت لري په کوټه کې داسې بوی نستا چې یو سړی ورسره الرجی لري مرض د وجه نه هغه بوټی کور ته ونه کری په کوټه کې ځان سره فری نه دي هغه طبی خبره ده خو شرعي خبره نسته ټول بوټی د خدای دی څه چې ته ګوري که هغه مار ده سپومۍ ده ګل ده بوټی ده دا ټول خدای د انسان د یو ښه ژوند د تېرېدو لپاره نو پیدا کړی دي
د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
بو عرض